په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوي دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال لیډو په دغه یو ساعته خبرونه کرکلی د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خوړم به د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر پوځي چیک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاج کړی دی. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوال طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي ماورای عدالت کتونه کړي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پر ضد پر روس غږ کړی چې د شام د اپوزیشن په نښه کول دي ودروي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر امنیتی چیک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویو پر ضد احتجاج کړی دی. وکیلانو نن په ټوله صوبه کې د احتجاج په توګه عدالت ته حاضر نه شو. دوی وایي پر چیک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره سمه رویه نه ساتل کېږي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو مشر غلام علي مشال ډوتول
یو مونږ کرام الله خان په ډیرو نه چراتلو پلاره کې سار کو د ګاډي تلاشي ملاشي واغستا. بیا دویم کارو شو حیدر جج دے اثر بسواد کې عمدہ کارو شو. حتا کې دلت کې یو فیمیل جج د ارشاد کیسر صاحب په مال روډ باندې غي سار کړه. خو اخري حد دا شو چې بیا چیف جسټس راتلو کوهاټ نه نو کوهاټ پټنل باندې غي دی راي سار کو او د دې نه او د دې د فیملی نه ګاډو تلاشيان ملاشيان انده سیاست
د پاکستان منځ ته کوو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې د غیر حکومتي ادارو په اړه یو نوې پالیسي جوړېدو باندې کار روان دی. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چودري نثار وویل د غیر حکومتي ادارو لپاره په جوړېدونکو پالیسي کې به دغه ادارې اوس د انټرنیټي پاڼې له لارې خپل ځانونه رجسټر کوي. د افغانستان په اړه نوموړي وویل چې باید کابل د بل چا په ژبه خبرې ونه کړي بلکې خپلې اندېښنې له پاکستان سره شریک کړي چې هغو د لیر کولو هڅه به کېږي. هند کشمیر په اړه د پاکستان د سولې څلور نکاتي پلان رد کړی دی. خو ویلي دي چې د ترګري په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اگست کې منسوخې شوې دي بیا پیل کړل شي. د سپتمبر پر 1 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې ټمه وسلرونکو دواړو هیوادونو په کشمیر کې اوربند رسمي کړي او هغه سیمه دي غیر پوځي کول لپاره اقدامات وکړي. هند سمدستي دا خبره رد کړه او پاکستاني تور پورې کړ چې دا وکوي د ترګري اصل شکار هیواد. حالانکه حقیقت دا دی چې پاکستان د ترګرو روزلو او غوته د مالی سرچینو پیدا کولو تګلارې ښکار دی. تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل هیواد یې خبرو ته تیار دی خو ترګري او خبرې دواړه یو ځای نشي کېدلای. د زیاته کړه چې هند او پاکستان څلور نکاتو ته نه بلکې یوې نقطې ته اړتیا لري او هغه دا چې پاکستان دی له ترګري لاس واخلي او خبرو ته دی کښېني. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د 15 قبایلی سیمو بې کوره کړل سو خلکو کا خپل کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګنی خبر شوی بیان کې راغلي تیر ورځ د هنګول توخسرای کې په دورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شو. بیان وايي په لومړي پړاو کې به 900 کورنۍ اورګزو تستنیږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او کرم کډوالو خپل کلیو ته د ستنیدو لړۍ لا هم روانه ده. بیا د گورنر عباسی له خولې زیاتوي و بخشی بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د 15 واړو قبایلی سیمو ټول بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ولېږول شي. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوال طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي یا ماورای عدالت کتلونه کړي. دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي دي. د ارګ نننۍ خبر پاڼه وایي چې وسلوال طالبانو د کندوز د ملي راډیو او ټلویزیون ودانۍ د ملګرو ملتونو سمیز دفتر د بهرنیو هیوادونو کونسلګری او نورې ادارې سوځولي او چور کړي دي. بلخوا د کندوز بېلابېلو برخو اوسېدونکو نن مشارې ډوته ویلي که چیرې دوی ته مرستې ونه رسېږي نو یو لوی انساني ناورین سره به مخ شي.
منګ دغه څلو کیندو را جګړه چې شروع شوه دا وضعیت ډیر خراب دی. خوراکي مواد نه پیدا کیږي که پیدا کیږي په لوړه بیه پیدا کیږي. دا اوس هم جګړه د ښار کې طالبان دي. که چیرې دا وضعیت ادامه وکړي د انساني فاجعه سره خلک مخ
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې وسوال طالبانو په کندوز کې ډلیز کتونه او پر شوزو جنسي تیاری کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د اردو جولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت د اپراسیونو رئیس افضل خان امان نن مشال لري ته وویل چې وسوال طالبانو تېره شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه. د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې اردو جولسوالۍ نن سهار سقوط کړې دي. د اردو جولسوال دولت محمد خاور نن مشال لري ته وویل چې سلګونو وسوالو لپاره راسي پر دې ولسوالۍ پر لپسې حمله کولې او له مرکزي د حکومتي ملاتړ نه رسیدو له امله طالبان ته اور پرېښود. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د اچین د مامون اوسیدونکي جلال تېر ورځ مشال لري ته وویل د داعش اسلامي دولت په نوم د ډلې وسوالو د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي. بېکور کړل شوي خلک وایي وسوالو ښوونځي په سنګرونو بدل کړي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد زی عبدالزی تېر ورځ مشال لري ته وویل پلان لري چې ژر به اچین ولسوالۍ کې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوال لیډر پر ضد اتحاد پر روس شرخ کړی چې د شان د اپوزیشن په نشه کول دی ودروي او ټوله توجه د اسلامي دولت وسوالو ډلې پر بریدونو ورکړي. دا غوښتنه نن ترکیه، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني او خلیجي هیوادونو په یو بیان کې کړې ده. دوی په شام کې د روس لخوا پر سو بریدونو ژور اندېښنه څرګنده کړې او دلیل ورکوي چې دا شخړې ته هوا ورکوي او سخت دریځي نور زیاتوي. بلورته د روس د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ویلي کرملن اندازه لګوي چې په شام کې به هوایي بریدونه شاید درې څلور نور هم دوام وکړي. د خبره الکسی پشکوف نن د فرانس پر ریډیو ته وکړه. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون یو وسوال سړي په یو کالج پر زده کوونکو ډزې کړې چې نه تنه پکې ووژل شول. حمله کوونکي هم پولیسو وشتي او وژل شوی دی. د امریکا سی ان ان ټلویزیون وایي حمله کوونکي څلور ډوله وسلې درلودې. په حمله کې اووه کسان زخمیان شوي دي. د حملې په ځای کې ویني شاید ویلي چې حمله کوونکي اول له هر وګړي د هغه د دین پوښتنه کوله او بیا ډزې ورباندې کولې. د حمله کوونکي نوم کریس هارپر مرسر ښودل کېږي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسی له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه اخیستل کیږي او په 1.78 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او په 1.85 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.14 روپیه یو ریال په 1.25 روپیه اخیستل کیږي او په 1.15 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.28 روپیه او په 1.50 روپیه یو افغانۍ په 1.08 روپیه او په 1.02 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال وریځې وي او په کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 40 او په کوټه کې یو کم 10 او 42 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریدو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په پیښور کې وکیلانو د امنیتي ځواکونو لخوا د بار کونسل د غړو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې.
یو مونږ اکرم الله خان په ډیرو نه چراتلو په لاره کې ایثار کو د ګاډي تلاشي ملاشي واغسته. حیدر وک جج دی اثر په سواد کې همدغه کار وشو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي د افغانستان ګیلې معنی اورېدو ته تیار دي خو څوکیداري یې نشي کولی.
ہم افغانستان کے نہ تو چوکیدار ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ان کی کنسرنز ایڈریس کرنے کو تیار ہیں.
او پټر اسماعیل خان کی د قبایلی مشرانو جرګې په فاټا کې یو ځل بیا د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کړې.
بیان چې دا تبدیلی دا په عوامو نه تاسو شي ټول قبایلو نه.
د سیمینارونو نور هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځمږه اړومبی راپور ته په پیښور کې وکیلانو د امنیتي ځواکونو لخوا د بار کونسل د غړو او دولتونو د ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په خیبر پختونخوا صوبه کې هم وکیلانو د دغې پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او عدالتونو ته نه دي حاضر شوي. په دغه اړه باندې له پیښوره غلام غوث نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا بار کونسل په غږ باندې د جمعې په ورځ په ټوله صوبه کې وکیلان په عدالتونو کې پیش نه شو. دوی غوښتنه کوله چې د پوز په چک پوسټونو دي د عدالتونو د قاضیانو او وکیلانو سره د ناسمې رویې مخه ونیول شي. دې لړ کې د پختونخوا بار کونسل یو مشر وکیل غلام نبی مشال ریډیو ته وویل،
یو مونږ کرم الله خان په ډیرو نه چراتلو پلاره کې سار کو د گاڑی تلاشی ملاشی واغست، بیا دویم کارو شو حیدر جج دے اثر بسواد کوم دا کارو شو، حتی کې دلته کې یو فیمیل جج دا ارشاد کیسر صاحب په مال روډ باندې غي سار کړه، خو اخري حد دا شو چې بیا چیف جسټس راتلو کوهاټ نه، نو کوهاټ پټنل باندې غي دی را سار کو او د دې نه او د دې د فیملی نه د گاډو تلاشیان ملاشیان دا سیاست.
وکیل غلام نبی زیاتوي چې په پاکستان کې سیاستدانان او رسنۍ هم بے بس دي او اوس د عدلیې د قابو کولو هڅه هم روانه ده.
بای یو سړی دی، هغه سره پولیس شته، هغه سره گاډ شته، هغه سره پوره خپل قافله شته، هغه سره چې دینو جنډا لګېدلې ده گاډی تاسو پیژنې نو سټیل ته په لاره کې ساره.
او د پېښور هایکورټ یو بل وکیل ولی خان په چک پوسټونو د ستونزو په اړه وایي،
خبره دا ده چې موږ سهار راوځو که نه، مو خیال دی چې موږ به هایکورټ کې خپله پیشي وکړو، نو هغې پیشې نه علاوه یو 15 پیشې مو نورې کوو په روډ باندې چې کومه نه راغلې و چېرته ځي او شناختي کارډ وخه، نو موږ ځای په ځای باندې خپل شناختي کارډ د جیب نه راوخت کوي او دا مو یخې ډشبورډ باندې و اول نه مو بس نیولې دغه مو سردا پیشې کوو.
د پېښور هایکورټ قاضیانو په چک پوسټونو د رایي سارولو او لټولو د ستونزو په اړه د سپریم کورټ د ججانو سره هم رابطه کړې ده او قاضیان او وکیلان هڅه کوي چې په چک پوسټونو د ولس د ستونزو د حوالې لپاره په امنیتي ادارو فشار واچوي. امنیتي ادارو یا پوز لا تر دې دمه د دې ستونزې په اړه سندي ویلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي صحافي مارک سیګل ویلي چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف بېنظیر بټو ته په ټلیفون دړکه ورکړې وه، کچېرې هغه د انتخاباتو نه وړاندې پاکستان ته راغله نو د ژوندې هیڅ ګارنټي نشته. نوموړي دا خبرې له امریکا نه د ویډیو لینک په ذریعه د پنډې د ترهګرۍ ضد عدالت په وړاندې کړې دي. بل پلو د پرویز مشرف وکیلانو ترجمان د امریکایي صحافي دا تورونه رد کړي دي. تفصیل سراج زهیر راکړي.
د زیارت پر ورځ ماښام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د پاره یو واضحه او ښکار نظام جوړول شي او ټول ادارې به آنلاین رجستریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حقله د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر وې چې کله افغان مشروالي د بل په جبه خبري کوي نو دا د پاکستان د پاره د قبلولو وړ نه ده. دیوی مونږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې څوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې مونږ سره شریکی کړي. مونږ هر وخت د هغوی خبرې اورېدو ته تیار یو، د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. د داخله وزیر بیان چې کله مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود او دا هم چې د بل د جبې نه د چودري نثار علي خان سم مراد دی نو دوی
پاکستان کې دا یو فکر دی د حکومت په سرکرس کې چې کیدی شي هندوستان ته افغانستان د خاورې نه ګټه لی او د پاکستان پر ضد هغه خاور استعمالیږي. سره دی چې افغان حکومت تل دغه رنګ سوچ رد کړی دی. زما نظر دا دی چې داسې بیانونه او داسې مبهم بیانونه ګونګ بیانونه دی نه خو کیدی شي هغه تعلقات چې نن سبا ضرورت کې چې هغه ښه وي، نو که داسې بیانونه راځي داسې سخت بیانونه نو بیا خو به زموږ حکومتونه د بیا توقع د ښه تعلقاتونه کوي.
چودري نثار علي خان دا هم وې چې ډي چوک کې به چاته د نورو جلسو جلوسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د ده په خبره که څوک غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو باید چې قومي مفاد په نظر کې وساتلی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له اسلام آباد ریاض مسخیلو چې راپور راکو اوس راځو د پاکستان او هندوستان اړیکو ته. پاکستان په ملګرو ملتونو کې د هند پر ضد ځینې دستاویزات جمع کړي چې پکې لیکل شوي دغه هیواد د پاکستان د ځینو سیمو په ناکراریو تر هغو پیښو کې لاس لري. که څه هم هند تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په ضد دا ډول دستاویزات جمع کړي دي، خو دا وړومبی ځل دی چې پاکستان په لیکلې رسمي بڼه دا ډول اقدام کړي. دا چې پاکستان ولې په داسې کار لاس پورې کړ او دی به د دوړو هیوادونو پر اړیکو سا اغیز وی د احمد شاه اعظمی پر راپور کیو.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې به خبري غونډه تویلی چې په ملګری ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ ملیحا لودی د دې سازمان جنرال سیکریټری بان کی مون ته په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې د هند د لاس لرلو ثبوتونه وسپارل. د نوموړي په وینا دوی درې دستاویزات شریک کړي چې د پاکستان په بلوچستان، فاټا او کراچي کې د هند د لاسوهنې په اړه دي. دا چې پاکستان ولی دا اقدام وکړي او په دې لړ کې ملګری ملتونه څه ډول رول لوبولای سي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیکریټري شمشاد احمد وایي چې په نړیواله ټولنه کې د هند لخوا د پاکستان بدنامه کېدلو دا هیواد دې ډول ګام اخیستو ته اړ کړ. د ملګرو ملتونو رول ډیر مربوط نه دی پاتې شوی، خو پاکستان یو داسې هیواد دی چې په پر لپسې توګه له تورونو سره مخامخ دی او خپل تورونه د هند مخې ته نسی ښودلای، ځکه چې هند زموږ سره خبرې کول نه غواړي. خو زموږ په فکر موږ هم باید له هند څخه د مذاکراتو خیرات ونه غواړو، ځکه چې امن د دواړو هیوادونو ضرورت دی. نو باید نړۍ په اصلي موضوع باندې خبره کړل سي. نو دا د پاکستان لخوا لومړی ګام دی.
تر
دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې هند ته د امن لپاره د څلور نکاتي پلان وړاندیز کړی و چې په جواب کې د هند بهرنیو چارو وزیر ششمیتا سواراج ویلي و چې دوی څلور نکات ته اړتیا نه لري، بلکې پاکستان له ترهګرۍ لاس واخلي او بیا د خبرو تور سره کښېني. په نوی ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکی گوتم سیدارت وای د پاکستان پوز له هند سره د اړیکو خرابولو ذمہ وار دی.
I don't know to what extent is the civilian leadership in Pakistan responsible because
zarna pohesham ch Pakistan ki ulasi hukumat turkama hada masuliyat lari zaka che mush tol khabar yu che hal ta fauj hara tagla ra par makhli no padar se hal ki da hind hukumat la wazir azam nawaz sharif sara pa tamas nul ki mushkilat lari la kala che pa hind ki da modi pa mashari nawi hukumat ra gali li no da Pakistan pa fauji establishment ki yow dawl na karari ra mas saweda che da di hukumat ahdaf pa chawi aw dui ba pur kashmir tara ری او نور چارو څومره جاری هنه درې خپلوي. نو په داسې حال کې هر څه د پاکستاني فوج لخوا کنټرولېږي او د پاکستان ولسی حکومت دې ته نه پرېښودل کېږي چې له هند سره معاملات وکړي.
که څه هم هند او پاکستان د یو بل گاونډي هیوادونه دي، خو د شنونکو په باور د دواړو ترمنځ پاړیو کې ترنګلتیا دوی د اټمي وسلې جوړولو ته اړیستل. دا چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکې په څه توګه شکولای سي، شمشاد احمد یوازینی حل با مقصد خبري اترې ګڼي.
څرنګه چې امریکا په 2003 کال کې هند او پاکستان د خبرو میز ته آماده کړل، کېدای سي چې بیا یې سره کښېنوي، خو هغه وخت هم یوازې خبرې اترې وسوي او هیڅ نتیجه یې نه راووته او 2-3 کال وروسته له پوکڼۍ هوا ووته. مذاکرات یا خبرې اترې همیشه د یو مقصد لپاره کیږي او دا د ستونزو د حل یو ذریعہ ده. کچیرې هند ستونزې هوارول غواړي نو مذاکرات یې حل دی، خو مذاکرات باید له مقصد ډک وي چې دا ډول هند او پاکستان خپل ستونزې حل کړای شي.
د پاکستان او هند ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې یو پر بل په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه پورې کیږي، خو دا ځل دواړو هیوادونو په داسې حال کې په ملګرو ملتونو کې یو پر بل د ترهګرۍ تورونه ولګول چې د څه مودې راهیسې د دوی ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول باندې هم د یو بل لخوا د ډزو کولو راپورونه ورکړل شوي دي.
د احمد شاه زمیر راپور مور دا اوریدونکو، د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف په ترهګری یو نړیواله پدیده بلل او پر نړیواله ټولنې غږ کړی چې د دې د مخنیوي لپاره د ګډې حلې ځلې وکړي. جنرال شریف د برتانیا په لندن ښار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره د نیابتي جګړو لپاره وکاروي. په دغه اړه باندې نور تفصیل ذبیح الله شفق په دغه راپور کې راکوي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان د هر ډول نیابتي جګړې مخالف دی او چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره د نیابتي جګړې لپاره وکاروي. نوموړي همدارس تروریزم نړیواله مسله بللې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبرې کړې خبر پاڼې له مخې د پوز لوی درستیز دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د برېټانیا په لندن ښار کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې د ترستانو پر ضد د توپیر پرته د عملیاتو او د خپل هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارېدو ژمنې په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي. افغان چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دا بریدونه په پاکستان کې پلانوي. په عین حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د وینا پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان دولت سره کړې ژمنې عملي کړي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو ځینې څارونکي د پاکستاني چارواکو د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د خپلې خاورې د نه کارېدو څرګندونې ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان وروستۍ بدامنۍ ته په کتو د روانو پوځي عملیاتو کې د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال په نښه شي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
پاکستان چې کومې خبرې کوي د دې امن مطابق نو په دې یقین نه کېږي. موږ دا غواړو دا د زړه نه عملي کړي. د افغانستان وروستۍ وضعیت دا ښایي چې جګړه به په ډېر ځل باندې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمې او په دې کې به خپله پاکستان د هغه مرکز پنجاب ټول دا په لپټ کې اخلي. د ښو بدو په طالبانو دا پالیسي چې به دستور قائم دی وساتله، نو د دې سره به خیبر پختونخوا قبایلي علاقه د دې جګړې ډېر بد اثر او اغیزه کیږي. پاکستان د خپل وادي پوره کی چې دا علاقه د جنگ نه خلاص شو د ترقی په لور روان دي.
جنرال اهل شریف همداراز د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیس پروژه په سیمه کې لوبه بدلونکي او د سیمه ایزو هیوادونو لپاره ګټوره بلل او ټینګار کړی چې د دې پروژې د بشپړېدو لپاره باید تر وروستي حد هڅې وکړي. د یادونې وړ ده چې جنرال شریف تېره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي وه باثباته او امن افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار هوارولی شي، چې په نتیجه کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ادا کړی ده چې د سردریزه پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنې په پیښو کې شپږ 50% کمی شوې. دا خبره نوموړي تیر مخام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. غلام غوس هم د غونډې ته ورغلی وو او مونږ له راپور راکړي.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پختونخوا صوبه کې د ترګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردي کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
د ترګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ اغېست تلو په پیخو کې 25% او د وژنو په پیخو کې 30% کمی راغلی دی.
30% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد د قومي تګلاري د عملي کول وروسته تر دې دمه 341 ترګر نیول شوی دی.
439 دهشتګردونو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 341 ترهګر نیولی دي. د دین علاوه جالي شناختی کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوې ده او د دوی د تصدیق لرونکو 965 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوې دي. په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا کابینه په دې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوي پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده.
خیبر پختونخوا مې کارخانه لګانے کے لیے این او سی کا خاتمه.
د کابینه د ایجنډي اخیرنۍ نقطه په خیبر پختونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازه نامې ختمول وو. د دې پیسو مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکو موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازهنامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازهنامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شو او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوس حضور اسماعیل خان تا چرته چې د قبایلی مشرانو یوې جرګې یو ځل بیا د حکومت نه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په دغه سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره باید د دغه سیمې آئینی حیثیت متعین کړی شي. په دغه اړه باندې سراب محسود نور معلومات راکړي.
دس پژم په 13 ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شې د قبایلیانو لویا جرګا وشوا چې په کومک شې د باجوړ نه تر سولی وزیرستان پورې او د نیمه قبایلی سیمو قبایلیانو برخه واخسته. په دامو کې یو شمېر مقررینو تقریرونه وکړل او د قبایلی سیمې آئینی قانوني بدلون په باره کې خپل خپل فکرونه تجویزونه وړاندې کړل. په دامو کې ځنې قبایلیون مشال ریډیو پدارنگ و جاگ دل
بازار گل افریدی میں نم دے خیبر جنگ سے داد منگ پرزور مطالبہ دو چتر کم پیرے کبوئل پل والو کولا نہیں واپس شوی امن نہیں روکنا پانو کا کہ نتا پیرے کبوئل من نہ چڑل شی
لکھنو زمان میں نم دا ایف آر فہاڈ دارے سی انچے دا تبدیلی دا عوام نہ تا پوس وشی ٹولو کا بائل ہونا
نواز وزیر دو وزیرستان سره میں تعلق ہے زخپلا دار ایدر قوما کے نیزا کے بھی کیسرا شامل شی کہ بھی کیسرا میں شامل شی او میسٹر
سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو اس دکر خیر غالخ ورزو افغانستان تا دا افغانستان پا کندوز کی دا وستوالو طالبانو حکومتی زواکونو ترمنز دا جگڑ لکبلا دا دغه خار اسی دن کی پخپل کورنو کی بند پاتی دی او دیوائی چی منگا دا خوڑو او دوائیانو دا نشتوالی خکاریو پا دا غالا بانده ناجیا صافه نور معلومات رکھ.
په کندوز ښار کې لا هم جګړه روانه ده او د سیمې یو شمیر اوسیدونکي د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې په جګړې کې بند پاتې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د خوراکي موادو او درملو له جدي کمښت سره مخ دي. یو شمیر اوسیدونکو همدارز وویل کچېرې ورته مرستې ونه رسېږي د کندوز خلک به له انساني ناورین سره مخامخ شي.
دغه ټول کینزور جګړه چې شروع شوې ده وضعیت ډېر خراب دی. خوراکي مواد نه پیدا کیږي که پیدا کیږي په لوړه بیه پیدا کیږي. دا اوس هم جګړه ده. کچېرې دا وضعیت ادامه وکړي ډېر انساني فاجعې سره خلک مخ شي. ډېر ستونزې اوس هم موجود لري. داسې کسانو چې د ورځې بیا کار کوو د ورځې بیا کور ته خپل خواړه برابر او هغوی په کورونو کې بند پاتې دي. دا اوس فعلاً موږ خپل خان آباد بندر کې کورونه دي همدغلته نږدې سړک په سر یو طالبان وینو. د حکومت هېڅ آثار موږ نه وینو. دوکانونه ټول بند دي. نه څوک وړل لري نه
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما بیا ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په وروستیو نښتو کې تر 100 ډېر ملکي وګړي په کندوز کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبې په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیو. خو دفاع وزارت وایي چې په کندوز ښار کې د مخالفینو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ښار مهمې برخې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم د دوی عملیات روان دي.
قسمت اعظمي ښار کندوز فعلا د تصرف نړیوال امنیتي و دفاعي
د کندوز لویه برخه د
افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. دا چې کندوز یو دوه ورځې د دښمن په لاس کې وو، نو اوس هم هلته د مخالفینو تحرکات شته او اوس هم په هغه حد چې کندوز شهریان تمه لري پوره ثبات هلته تامین شوی نه دی، خو هلته زموږ عملیات روان دي. زموږ هڅه دا ده چې ډېر ژر وکولی شو لارې خلاصې کړو، بلکې د افغانستان ټولو خلکو په ځانګړي ډول کندوز شهریانو ته د امنیت او ثبات فضا رامنځته کړو.
د کندوز اوسیدونکي وایي که چېرې حکومت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له جدیت نه کار وانخلي، نو لرې به نه وي چې کندوز سره نږدې نور ولایتونه هم د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو شاهد وي.
د نجه صفه راپور مورده اوردونکو 15 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ له دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر امنیتی چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاج کړی دی. وکیلانو نن په ټوله صوبه کې د احتجاج په توګه حد الوتنو ته حاضر نه سو. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې د غیر حکومتي ادارو په اړه یو نوی پالیسي باندې کار روان دی. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چودري نثار علي خان دا خبره وکړله. د هند د کشمیر په اړه د پاکستان سولې څلور نکات پلان رد کړی دی. خو ویلي دي د ترګري په اړه د دواړو وادونو چارواک خبري چې په اگست کې منسوخ شوی دی بیا پیل سي. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د 50 قبایلي سیمو به کور کړسو خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. دا خبره د گورنر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې شوې ده. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسوال طالبان په کندوز ښار کې غیر قضایي یا ماورای عدالت کتونه کړي دي. د ارګ نننۍ خبر پاڼه وایي چې وسوال طالبان د کندوز ملي راډیو او ټلویزیون ودانۍ، د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او د برنی وادونو کنسلګری او نورو ادارې سوځولي او چور کړي دي. افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د اردو جلوسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد اتحاد پر روس شخ کړی چې د شام د اپوزیشن په نشه کول دی ودروي او ټولو توجه یې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو باندې په بریدونو ورکړي. د امریکا په اورېګان ایالت کې پرون یو وسلوال سړي په یو کالج پر زده کوونکو ډزې کړې چې 9 تنه پکې ووژل شول.
خبرونه مورد اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته سرای ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې وای د سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړي دي او د دوی دفاع نشي کېدي. خو کو وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکراسي هم لدی مبرره نشي ګرځولې، نو باید چې احتساب د ټولو وکړي شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار دي چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړي دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغل نه دي. دغه رنګ په انتظامیه کې درغله خلک ناست دي، نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیه هم نوټس اغستی دی او دا شن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړی شوي دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي، خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نښه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپل اداریه د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوبې اعلان کړې دي. د ادارې په وینا چې د حکومت د داوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالیسیو جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیران زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبر نه اوري. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وي چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دې د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالیسو کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازونو ډیوالو مطبوعاتو ته اوریدونکو، وال سټریټ جرنال د افغانستان د کندوز ښار په اړه په یو راپور کې وایي په جګړه کې د ښکېلو خوا منلې دي چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په شام کې د روسیې هوایي بریدونو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله من دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تیرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی و. بلخواډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپلو مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي، ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خوب راس پانه وای تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دیش خړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لرې کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه راپورونه ناسم بللې دي چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې سوریې پوس په نوم دغه وسلوالو اهداف په نهه کړي چې امریکایي ملاتړ کوي. په دغه موضوع باندې د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. احمد تکلی مهم ټکي وړاندې کوي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوز سو 24 او سو 25 جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسیې پاوز حضور او حمله په اتیاي ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډالې مشر حسن حاج علي چې سی ای ایم راست ور سره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سناده پوځي چارو د کمیټه مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی ان ان ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نخښه کړې دي چې د آزادې سوریې د پوز لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an, quand on aura fini avec l'État islamique...
Il a l'air que de yo kal patrat ke ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat payat azad wi aw da nariwale tolane tar nazar landi wushi
sous contrôle international
Russie weli de che wari pa suria ke de daish dale parzat pa jagra ke wan dawlari kho mutahid wi ala to aw zinul widizo aw arabi hewadun weli che de suria de bohran pa hal ke de walas mashar asad پارځای نشته په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د افغانستان د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د بلابیلو کلو اوسیدونکو وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د دوی په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولي د سیمې له ښوونځیو سنګرونه جوړ کړي دي او وایي د پراخې جګړې پلان لري. په دغه اړه باندې تفصیل باز محمد عابد راکوي.
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه راشړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنگ تابع لري. دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي، نه سرپناه لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
امل تخپل پټه او خپل اندغه کاروبار کړنی نور یو سکیم منګ غوتې نه دی وړ ډک کورن رانه پاتې شو موږ سره یو پیلا موږ سره نه درا پرې
موږ ما جلال دې بچین ول سواله د مامن سیدون کای موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ پوله پټه دغم کړ په هیڅ سکیم غوتې نه والي د شغ راغله موږ سره د ظلمونه وکړه پوله پټه رانه پاتې کړه کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یو تن ماشوم وای چې وسلوالوی خنزي تړلی او د جنگ سنگرونه ترینه جوړ کړی دی.
زه ساکید اچینول سواله اوسیدونکو تم ټولګي ځکون کای زمنګ مختاب بند کړی دی، کني لیکونه بند کړی زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی کورنه ریسریشن اسمان شپه سبا
د دغه بی ځای شو کډوالو ستونزمو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلزی سره شریک کړه. هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژر به په اچینول سواله کې پراخه عملیات تر سره شي او بی ځای شوی کډوال به خپل کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي.
والی صاحب ننګرهار هر ورځ مسلسل څو جلسې امنیتی تر سره کوي او زمونږ ټول تلاش زده چې منګه د چین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوو او همالته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور لمنځه لاړ شي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د شتون د امله د یادې ولسوالۍ په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال رادیو اوري.
د شمالي وزستان به کوکل شوی خلک وایي تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شو نو لدی په کلو کورونو کې ګڼ ساروی پاتې شو. د دې په خبره د ځینو خلکو مالونه خو یا ځنګلونو غرونو ته وتلي دي او ډیر ساروی د خوړو او اوبو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. دوی له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ورته ښکاره ده چې پوځي عملیات به لنډ وي خو د ډېر اوږد وخت واخیست. آیا چارواکي د خلکو د سارو د حفاظت په اړه څه اقدامات کوي او که نه؟ په دغه اړه مجید بابر راپور راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي خلک وایي چې د بېکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډي بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وایي
10-15 دن بھی دا اوبو چار ہو گئی
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پلوسیمو کې پاتې شوي وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې په لکونو غریب زیوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیره وړه کیسه خلک ته لرفه تیار د نور خو کسا ته پلوس ویره غل کسا ته موقع وا خو ټیک تر سره راو اصل کنو وا بس نه پلیارې مرشول زنا حالي کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک بلیارې لول زنا بلیارې په تر یې د لوړې د خوروک ته نه موجودګی ته وځنا مرشول مو ته نه د خیال تر سی سیم هغه نه ور به سړی ته بیا واپس پلوس کو نه ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راشتون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کو سو کې مړه پراتې دي.
د غوګانی او د زی د په کلو کې او په روډونو باندې او په لګاډو کې داسې ګرځي او زنه ژوندې دي او زنه په کوم ډول شوی دي. زنه خلک لکه دا وایي چې څوک الته کې کم خلک پاتې شوی وو هغه خوړلې دي لکه علا لیکړې دي خوړلې دي او زنه داسې دي چې د معلومو خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې داسې را ګرځي کنه لکه هغه ځنګل شانت شوی دي او یو لکه خلکو داسې هم کړی دي چې ځان سره یې خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خرڅې کړې هم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې وو پختل
دا انفارمیشن دي چې کم فیمیل اسمین چې دا نران چې کم دي د ګډ اوف دې کې یا ورګانو کې هغه ډیر کم پیدا کیږي. آیا هغه التا خوړل کیږي یا پټیږي یا طریقہ دے مونگ تا دمرا بھی پتن لگی رئی پر رئی بندے بھی لکھا رہا بویا چکم مرتوائے دلتا یو دا سنتر گوندے ورطا جو کری دی پاکی دری سوا سلو سوا وگانے اخپلی دی آلتا چونکہ او بام دی او زنگلی ہم دی نو اخورا کونہ کبھی پخپلا او بس کی دی بیا اخپلی دی ایغ رئی تا آلتا جمع کی گی محمد خیل پوری چرتا یو نیم سنتر ورطا جو کری دی دلتا میران شاہ کے بیا چکم کیم تے دا انفرمیشن آزی چکم تا دا ننا دا سسٹم ورطا جو کری دی چی دا گڑی رزی دا وگانی دارا دی او دا دی پایش نمبے دا دا سامانونه لکه کوچ شو دغه التا فورسز وال کسان چې دی په دې چلتا سوکستانه دي نور هم دا خلک چې طرف کې کې دي فورسز والا الکار دي نو دا سمبالوي دا خپل التا خوراک مراک ور نه برابر دی.
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړې او کنه نو نو موړې وای
سره خو آن ریکارډ هم دلته کې داسې او خلک ځان سره چې څومره مویشیان مال مویشي راوستل شو خلک راوستي دي اور صدا سے میجر مرتلا صدا سے چا رپورٹ نه کړی چې یاره زمونږ الته کې ګډي دي زه غوغان پاتې ده نو ډاوټ اپریشن په وجه باندې د دې نسل اسه پاتې شوی خو په دې اصل باندې لا چې موږ ته چا پروش نه کړي نو موږ په دې اصل باندې څه ډیسیژن هم لا دا څه نه دی هغه څه یې را دا هم یو پرابلم یې ځشته.
ظهیر الدین بابر زیاتوي چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروې پیل کړي ده خو د مالونو په اړه تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
د مجید بابر راپور مو رد اوریدونکو. اوس یو بل راپور د اکرام الله په اړه باندې. اکرام الله د خیبر پختونخوا د شبقدر د یغی بند اوسیدونکو دی او د سمو د مخکې د پیښور بډبیری په هوایي مرکز د وسلوالو په برید کې جوبل شوی و. د پاکستان په فوج کې نوکر دی او مشهد لیډو ته ویلي دي چې د پیښې پر سهار چې جمعات ته ورسید نو وسلوالو د جمعات دننه ړومبې ډزې پیل کړې وې او بیا یې بمی چاودنه وکړه. شانواز ترغزی د اکرام الله سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی.
څو ورځې وړاندې د پېښور په بډبېره کې د ایرفورس په بیس د وسلوالو لخوا په برید کې د یاغبن شوقدر اکرام الله هم زخمی شوی. څلوېښت کلن اکرام الله چې په دغه ورځ سحر پاڅېد او جمعه ته د سحر مونځ له لاړو نو بیا څه وشو؟
ما سنت کول چې دا وقعې ډزې شوې. بیا به یو ملګري وي زر زر دا مونځ کوو. دغه وقعې یو کس زموږ بل ملګری چې شاته لکه دغه جمعه غونډه شیشې دروازې درې واړه کړه په شیشه کې سیکه چې کوي طالبان روان دي مل دی وي هغه چې دا په شپېلې باندې د دروازې شیشو ولې ما صرف شپېلې
پاکستان په پوز کې نوکر اکرام الله وای چې نور کوم خبره هغه د ډزونو د شور لوجه نه دی اوریدلی خو به څه غوونه واوریدل نو هغه کوم رقم غونو
لکه आवाज لکه ما لکه لکه ورده په خبره خونه پیدا ما لکه چې پارسه مارته کوي بیا دی هغه خبر نه پس لکه بیا ناتونه ولګول نو دا خپل لمن چې دغه سر ریډیو یا موبایل لکه سپیکر غونته خو هغه لکه جمعه کې ډیر وخت کړی ځکه چې هغه کمرې ته دوه ځله غلو دوه ځله فیر کړو یو ځله فیر وکړو سو ټایم پس لکه دا 15 منټه پس دوه بیا لکه بیا پکې فیر وکړو زنګ ډیر مرګي لکه پړم بي فیر کې بچیو هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شول
اکرام الله وای چې بیا بیا به ورته کور ټلیفون راتلو خود به نه اوچتاو
ما ټلیفون نه ټینګو یو خو می ټلیفون په جمعه کې و نغي بارو وایبریشن می لګول سر پر نه پراتلا نه ما چو کتن نه کلو نه کول هم اټن نه کو اټن می ځکه نه کو چې بار آواز لو چې کوم زخمیانو کې دي شغ بیا راغلو غي بیا پیښورو کړی و نخ په لیر نه غي لکه بار نه آواز راتلو
د اکرام الله پنځه بچی دي چې څلور بچی زده کړی کوي او یو ماشوم لور د سکول د تک نه ده ته وای چې اختر هم پر وختون کې تیر کو
زنګ فوج کې دغه چې کله کور دلار شي اختر اختر دی دا وره ک زنګ پر چې کله کوم کور دلار شي اختر دی او ان شاء الله دا دهشتګرو سره مقابله وکړو نن مړنه نه بیلو
دا سات اکرام الله د روختون نه فارغ شوه او بغیر لډنګورو د کور دننه او بهر لګ لګ ګرځي او وای چې صحت یې وس خده شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
دا مشال ریډیو دا
د خوست د خاروالې چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یادې ادارې ګټه 50% زیاته شوې ده. د خوست اوسیدونکي د دې خبر هرکلی کوي خو له افغان حکومت غواړي چې د خاروالې بجټ د زر منظور کړي چې په ښار کې په پرمختیایي کارونو لاس پورې شي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکوي.
د خوست خاروالۍ چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د خاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 50% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو لامل په خاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، خاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسیدونکي مولوي محمد داود وقفي د خاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځای ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولې دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک خپله خوښه د طلب حاضر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم دا هیله خواهش چې دغه پروژې زر پاس کړي تر څو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ترسره شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 80 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید 300 میلیونه افغانۍ او ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. سړکونو پروژې اوکیشو خلاص شوي دي، ښار ټول سړکونه به قرضې کېږي. ولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي 40 کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپل مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول قواعد کې ځای شوي وي.
راپور مورد اوریدونکو سورزو بکاخیل تا نیمه قبایلی سیما چرته چې یو کلتوري میله شوه دا په دغه میله کې مشاعره او د موسیقي محفلونه هم شوه دي. عمر دراز وزیر په دغه اړه باندې راپور راکړي.
نیم قبایلی سیمه بکاخیل منډی کې د وزیرستان ادبی کلتوري مرکه د سیوری لاندې یوه کلتوري میله شوې چې په لومړۍ برخه کې درنه مشاعره وشوه او د ګډ پښتونخوا او قبایلی سیمو نماینده شاعرانو ترڅنګ د سیمې په ګڼ شمېر کې ځوانان او سپینګیری هم موجود ول.
کاکا ما خو په مرغۍ وجدې مور راته وایي چې ازار وخوړې او دغه خلک چې انسانان قتلوي نو مور پلار ورته هیڅ نه وایي.
ز د خپل دخمن نه په یوه کې هم کم نه یم. ما هر هتیار د مقابلې را سره ایښی دی. ز د خپل دخمن د مقابلې ټوپک لرم خو ما ته ټوپک زما د ورور په اوږه ایښی دی.
قدم یې تل زمونږ د زړونو په جاګیرې کې د دې ګلابونو کې خدای داسې تاثیر ایښی دی. جنګ دی خدای ورک کړي پښتانه یې له روزګار ویستل او چې د هر سړي په زړه او په ضمیر ایښی دی.
د چاپ مین کے خوشحال یما سیال د سیال سر سیال اس میں دمین پر چمن بہار رغلے نغمہ یشن کلے نے.
دویمه برخه کې د ټنګ ټکور پروګرام او روایتي اتڼې واچول شوې چې د ځوانانو ترڅنګ د سیمې سپینګیرو هم په زیات شمېر کې برخه پکې واخیسته. وزیرستان ادبی کلتوری مرکه دغه پروگرام په اړه شاعر ادیب ډاکټر اسرار تل چې د دستور مشر میلماو مشال توای
دغه سازونه چې تاسو یې اوري په نړۍ کې پښتانه اوري او د یوداسي سیمې نخیجی چرته چې وګدم ده بدمنی و. فکر کوم چې دلته امن دی، دلته خولاګان شته، دلته خایستون شته. دغه زرګونو کالو دغه ګډاګان او دغه سازونه به دا ولس ژوندۍ ساتي ځکه چې دا ژوندۍ قام دی. د بیلابیلو سیمو نه، د پېښور نه، د خیبر پښتونخوا، د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه د شاعرانو دلته راتګ نو زما په خیال داسې سرګرمۍ ډېرې ګټورې دي چې ستړي ذهنونه ورسره دمه کېږي. باید چې په ټولو پښتنو کې داسې بشپړې شي، داسې وکړي.
د دستورې منتظم ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور د لارې په ټولنه کې امن او سوله ته لارې هوارول او ولسی شعور را بیدارول د دوی مقصد دی.
دا د میز موجوده ستونزې چې کومې دي کلتور د لارې حل کېدلای شي. په دغه ترس کې میز باقاعده د دویمه میلادو چې میز یې کی دواړه وزیرستانې په سطح بندې کی او بیا هغې د پوره د پښتونخوا د مختلفې سیمې نه ولمنور ته رولي، اتڼینه پکې وکړي، مشاعرې پکې وکړي، ټنګ ټکور وي. کوشش مو دا وي چې خلک د امن ساه واخلي، خلک د تخلیقي فضا کې ساه واخلي، د پرمختګ په لوري
دوی وایي چې د بنو او وزیرستان په منځنۍ سیمه بکاخیل وزیرو کې په لومړي ځل دغه لویه کلتوري میله کولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوردونکو د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلیو عبدالحی کاکړ له دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر امنیتي چک پوسټونو له وکیلانو او جوجانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی نن په ټوله سبا کې د احتجاج په توګه عدالتونو ته حاضر نه سو. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې د غیر حکومتي ادارو په اړه یو نوې پالیسي باندې کار روان کړی دی. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. هند د کشمیر په اړه د پاکستان سولې څلور نکاتي پلان رد کړی دی. البته ویلي دي چې د دې ترګري په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اګست کې منسوخ شوي بیا پیل کړل شي. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د پنځو قبایلي سیمو بې کوره کړل سو خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بېګني خپور شوي بیان کې راغلي تېره ورځ د هنګوله توغسرای کیمپه د ورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي یا ماورای عدالت قتلونه کړي دي. دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي دي. د ارګ په نننۍ خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د دو جولسوالی د بیرتنیول لپاره په عملیات روان دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان نن مشال ریډیو ته وویل چې وسوال طالبانو تیر شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. بېکوره کړل شوي خلک وایي وسوالو ښوونځي په سنګرونو بدل کړي دي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد اتحاد پر روس شخ کړی دی چې د شام د اپوزیشن په نښه کول دي ودروي او ټوله توجه د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر بریدونه ورکوي. دا غوښتنه نن ترکیه، امریکا، برتانیې، فرانس، جرمني او خلیجي هیوادونو په یوه جاري سوي بیان کې کړې ده. دوی په شام کې د روس لخوا پر سو بریدونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون یو سوال سړي په یو د کالج پر زده کوونکو ډزې کړې چې نه تنه پکې وژل شول. حمله کوونکي هم پولیسو ویشتي او وژل شوی دی. د امریکا سی ان ان ټلویزیون وایي حمله کوونکي څلور ډوله وسلو درلودلې.
مهم خبرونه مور دردون کوم دغه سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی ک په دغه موجونو پاتې شوی نو د ډیو ریډیو نشریات اورید شه د دغه خبرونه نه خپل قربه شین بنری زمو ټکنیکی مرستيال مسکن یارو د خبرونو وین عبدالحی ک کله اجازه ورکه د الله پامان.